سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مخام شپک بجې شوې تاسو زموږ دا خبري مجله همدا شیبه پر رادیو سربیره کولای شئ د ساده رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم پښوندې بڼه وګورئ او واورئ پایله په خبرونه کوو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت یو نه ما وایي لسرزي کېږي چې طالبانو د ښځو د حقونو فعالانی ندا پروانی او ژوليا پارسي د کورنۍ ولغړو سره نیولې دي یو نه ما نن د خبره پر خپل ایکس شبکې کړې ده په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ نن په خپل ایکس شبکې له طالبانو غوښتنه کړې ده چې دواړه فعالانې بې له قید او شرط ژره تر ژره خوشي او خوندیتوب یقیني کړي د ښځو د حرکت غوړو ویلي چې طالبانو ژوليا پارسي او د هغې زوی تیر چهارشنبه په کابل کې ونیو بلبل او د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې میشتو افغانو میرمنو نن د طالبانو لخوا د مدني ټولنې او د ښځو د حقونو د یو شمېر غړو په ځنګړې توګه ژوليا پارسي او ندا پروانی پر نیول کېدو اعتراض کړی دی په هغه ویډیوګانو کې چې د مقتدر ښځو د اصلي خوځښت مشر مونسې مبارز ازادي راډیو ته استولي اعتراض کوونکو په کې د دغو فعالانو له بې قید او شرطه د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده ویل شوي ندا پروانی د هغې میړه او زوی د وږي اسمبلی پر یوویشتمه په کابل کې نیول شوي دي ځینې نور فعالان لکه رسول پارسي متی الله ویسا مرتضی بهبودی او نور له هم د طالبانو په توقیف کې دي راپورونه وایي د بلوچستان په مستون کې د میلاد النبی د درنوي په مناسبت جوړ شوی مراسمو کې د چاودنې له کبله د مړو شو شمیر تر 50 واوخت په مستون کې روغتیایي مسؤول ډاکټر رشید محمد سی د ساده رادیو مشال څنګه ته ویلي د مړو شو شمیر د وژل شو شمیر 250 او د ټپیانو 550 تر رسیدلی دی تر دې مخکې د بلوچستان د اطلاعات وزیر جان اتسکزی د ساده رادیو مشال څنګه ته ویلي په چاودنې کې لک تر لګ دی لاس کسان وژل شوی دی او تر 50 زیات نور ټپیان شوی دي هغه ویلو چې د مړو شو ټپیانو شمیر په زیاتېدو دی مستون د بلوچستان د مرکز کوټې په 8 کیلومتر کې پرته سیمه ده تر اوسه د نننۍ چاودنې مسؤلیت اچا نه دی منلی له چاودنې وروسته تحریک طالبان پاکستان رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې په چاودنې کې دوی لاس نه لري د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د غړو د نیولو راپورونه تایید کړل جلیل عباس جیلانی پرون پنځشنبه په اسلام آباد کې وی خبری غونډه ته ویل د طالبانو حکومت په پاکستان کې د ځنګړي استاد یاسف درانی په مشرۍ د پاکستان یو هیئت تیر اونۍ کابل ته سفر کړی و تر دې مخکې د امریکا غا کانګریزي څنګه د پاکستان پاکستانی چارواکو په وینا راپور کړی و چې طالبانو په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان 200 وسلوال د پاکستان خلاف حملو کې د لاس نرولو په تور نیولې دي د طالبانو حکومت تر اوسه په دې باب تفسیر نه ده کړی خو ویلې دي چې د پاکستانی طالبانو په ګډون په افغانستان کې بهرنی جنگیالي نشته ده د خیبر پختونخوا په هنګو کې چاودنې خلکو ته مرګ ژوب لړولې ده چاودنه نن د دواپې د پولیسو د ماموریت په جمعات کې د جمعې لمانځه مخکې د خطبې پر مهال شوې ده د پولیسو د ماموریت مشر شاراز ازادری صدر رادیو مشال څنګه ته ویل چې په پیښه کې دوه تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي شاراز زیاته کړې ده چې د چاودنې له کبله د جمعات چتر غورځېدلې او د کندوالو لاندې د بندو کسانو د رئیسولو هڅې هم پیل شوې دي د هنګو د پولیسو مشر نصر احمد رسنی ته ویلي په جمعات کې له دیرشو تر څلوېښتو پوری کسان موجود نصر احمد یاد کړی دا ویرشته چې د وژل شو کسانو شمیر زیات شي تر اوسه د دې چاودنې مسولیت هم چانه دی منلې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي د نړۍ هیوادونه دي د طالبانو د حکومت ولې په باب انتقاد نه کوي امیر خان متقی د تاتارستان جمهوریت په پلازمینه کازان کې د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ 15 غونډې ته د خبره کړې ده
موږ له ټولو هیوادونو په ځانګړي توګه لخپلو گاونډیو او د سیمې له هیوادونو هیله لرو لکه څنګه چې موږ نورو ته د حکومتداري د بڼې په اړه نسخې نه وړاندې کوو دوی دې هم د افغانستان د حکومتداري د بڼې په تړاو د نسخې وړاندې کولو پر ځای د افغانستان اسلامي امارت سره په هر برخه کې رسمي کار پیل کړي
متقی د خبري داسې وخت کوي چې د روسي په ګډون د نړۍ هیوادونو له طالبانو د ټولګډون حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې ده د مسکو فارمټ په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د روسي چین هند ایران پاکستان او د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادونو ځنګړي استازي برخه لري او د ارمنستان حکومت وایي له لانجمنې سیمې نګورو کراباخ څخه کم 15,000 کسان دغه هیواد ته ورغلي دي د لکه چې آذربایجان روانه میاشت په دې سیمه کې پوځي عملیات پیل کړل او پر دغه سیمه یې بشپړه ولکه ټینګه کړه ځایه په خټه درمنیانو وتل دوام لري. د افغانستان د صدر اعظم ویاندې نزلي بغداساریان ویلي پر ځای وخت د سهار تر شپږو بجو لنګورو کرباخ څلور اویا زرو وسو اویا کسان افغانستان ته داخل شوي دي چې دا د دې سیمې د تخمینی وګړو څخه باندې دوه پر دریمه برخه وګړي دي. خبرونه مو واوریدل، وړاندې درته دا مطالب لرو. وړاندې بار سره په مجله کې دا واورئ چې د پاکستان حکومت داسې یوه طرحه نهایي کړې ده چې له مخې ټول هغه کډوال چې په دغه هېواد کې اوسېږي او ناقانونه اسناد لري له دې هېواده باسي. موږ به په پاکستان کې د هغو کډوالو سره خبرې وکړو چې دوی له افغانستانه ورغلي دي او قانوني اسناد یې هلته پای ته رسېدلي دي. همدارنګه د پاکستان د موقت حکومت د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د حکومت لوري د پاکستاني طالبانو د یو شمېر غړو د نیولو راپورونه تایید کړي دي چې دغه ډول نیونیو په پاکستان کې د روسیو نامنیو په اړه باندې د طالبانو حکومت ولی پاکستان تورنوي په دې اړه وړاندې د تجزیات ولرو. د موضوع به هم سره واوري چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسي په هند کې د یاد هیواد سفارت د خپلو فعالیتونو د درولو اعلان کړی دی. په دې اړه به هم د تجزیات ولرو. د به هم سره واوري چې په کابل کې یو شمېر معتادینو ته ځانګړي د تداوي هغه لارې چارې چې دوی ورسره ښکېدای شي د دې لپاره ځینې تدابیر نیول شوي دي. او همدارنګه پاکستان ته به هم وشو چې د دواړو چاودنو په اړه باندې چې په خیبر پختونخوا او په مستون کې رامسته شوي دي وروستي جزئیات تاسو ته درکړو. پر مطالب هم شتمنتیا مغواړم.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري مجله کې موز فريده سيال د شفيق قياره او قاف کار د تخنیکی چارو په سمبالښت کورونی. نمبر یې مطلب راخلو، پاکستان له دې هیواد ټول غیر قانوني کډوال باسي. د پاکستان بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس تیر ورځ په خبري کانفرنس کې ویل چې حکومت یې پریکړه کړې چې د افغان کډوالو په ګډون ټول بهرني وګړي چې په دې هیواد کې په ناقانونه توګه اوسېږي له پاکستان څخه وباسي. ورزو اسمت سروان ته سروان صاحب، تاسې ستړي مشي، په خیر راغلي. تاسې راته وایئ چې دغه طرحه څه وخت نهایي شوې ده او پر اساس هغه افغان کډوال چې په دې هیواد کې قانوني اسناد پای ته رسیدلي دي هغه حمله دې هوا د وستل کیږي کنه؟
ډېره مننه فريده جانې. لکه څنګه چې تاسو ول د پاکستان سرپرست حکومت پریکړه کړې چې د خپل خاوري د افغان کډوالو په ګډون ټول غیر قانوني کډوالو باسي، یعنی حتما نه ده چې یوازې افغان بلکې ټول غیر قانوني کډوال چې په دې وخت ووزی ووسی هغه به باسي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس د پنځشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وکړه. نوموړي وویل چې د دې پریکړې په اساس په هغه افغانان چې په پاکستان کې ثبت شوي او د اوسېدو قانوني اسناد لري نه ایستل کیږي. د دې په وینا د کابینې له لوري نوی تعویض شوی پالیسي یوازې د افغانانو لپاره نه ده، بلکې دا د بیلابیلو هیوادونو د حقوقو ټولو وګړو لپاره ده چې په ناقانونه توګه په پاکستان کې میشتي. له دې وړاندې د پاکستان موقت صدر اعظم انوارالحق کاکړ له یو پاکستاني خصوصي تلویزیوني چینل سره په مرکه کې ویلي چې حکومت د غیر قانوني کډوالو د نیولو لپاره اقدامات کوي. که څه هم په رسمي ډول په پاکستان کې د میشتو غیر قانوني کډوالو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو وړاندې تر دې یو شمیر پاکستاني رسنیو د ځینو سرچینو په قول ویلي چې پاکستان غواړي 11 لک افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له دې هېواد وباسي. په دې کې هغه افغانان هم شامل دي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د خپل ژوند د خپلواکۍ لپاره پاکستان ته تللي دي. دا کډوال د پاکستان د حکومت د اعلان سخت اندېښمن کړی دی. د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې میشت افغان کډوال بشیر احمد چې د تیرو 15 کلونو راهیسې په پاکستان کې میشت دی، وایي چې په پېښور ښار کې ځان شنه محسوسوي، احساس کوي چې د خطر سره مخامخ دی. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي چې په دې هیواد کې په ورستیو کې په افغان کډوالو کې داسې اندېښنې زیاتې شوې دي چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی او ایستل کیږي. د دې شورا مشر میر احمد روفی ازادي رادیو ته وویل چې د پاکستان حکومت څخه غواړي چې هغه افغانان چې په پاکستان کې له کلونو راهیسې اوسي هغوی مجبور نه کړي چې له دې هیواد څخه ووځي. دا مشکل یواسي په پاکستان کې نه دی، په ایران کې هم دغه ورته مشکل د افغان مهاجرو لپاره پیدا شوی دی. ایران د کورونا چارو وزیر اعلان لري چې دغه هیواد کې اوس 15 میلیون افغانان اوسي او ګڼ شمېر یې په وروستیو 2 کلونو کې دغه هیواد ته ورغلي دي. د ایران د کورونا چارو وزیر احمد وحیدی د چهارشنبې په ورځ په تهران کې دا خبریالانو ته وکړه او وی بل چې دوی یو تګلاره جوړه کړې ده چې پر اساس هغه کډوال ایستل کیږي چې په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته ورغلي دي. د کډوالو د نړیوال نړیوال سازمان مخکې په خپل یو راپور کې ویلي وو چې په 2021 او 2022 کلونو کې شاوخوا 3.6 میلیون افغانان بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي.
ډېر زیاته مننه کور ودان اسمت سروان و چې د پاکستان حکومت د هغې طرحې په اړه باندې چې پر اساس یې ټول هغه بهرنیان چې په دې هیواد کې میشتي او قانوني اسناد نه لري له خپل هیواده باسي. په دې کې هغه افغانان هم شامل دي چې دوی په پاکستان کې میشتي خو قانوني اسناد یې پای ته رسېدلي دي. په همدې موضوع به تم شو، په پاکستان کې میشته افغان کډواله مزدلفه کاکړ هم را سره په مجله کې وصل شوې ده. غلې کاکړ تاسو هم ستړي مشي په خیر غلی که په پیل کې تاسو وایي دغه ډول خبرونه تر لاسه کوي چې پاکستان داسې طرح پلي کوي چې پر اساس ټول هغه کسان چې غیر قانوني اسناد لري یا غیر قانوني ډول باندې دغه هیواد ته ورغلي دي او قانوني اسناد نه لري له دې هیواده باسي، تاسو هلته چې یاستي څومره ویره احساسوي او څومره بیا له ډار سره ژوند کوي چې دغه ډول خبرونه اوري؟ بلې غلی کاکا
سلامونه او نیکی هیله تاسو ته.
مهرباني ستاسو خلک
لرم سلامونه او نیکی هیله تاسو ته او درنو او رسېته لرم چې روغ جوړ اوسئ. ډېر زیات مننه ستاسو د سوال په جواب کې وایم چې اوس مهال د افغانستان څخه تر لکاو زیات افغان کډوال راغلي دي چې په دې لړ کې تر زرهاو زیات په ایران کې اوسېږي، ایران او ترکیه کې، چې دا ټول بدبختانه دی او نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. په دې ارزه کې چې دی راغلي د بخصوص هغه افغان مهاجرین چې د 2021 کال را په دې خوا راغلي چې پاکستان ته او دلته د خپل د کیسو د پروسس په خاطر یا هم هغه د دې ژوند ته کوم غواښونه مخامخ ودی، دې ته ارسول چې د خپل هیواد پریږدي او راسي دریم هیوادو ته. نو متاسفانه دغه سی خبرونه او دغه سی حالات د دې اندېښنې از ما په شمول چې موږ دلته په پاکستان کې اندېښنې ورستر بلې ډېره وي، ځکه چې ډېرې هغه کسان دي چې هغه بیرته کولای چې خپل هیواد تم ستانه سي، ځکه چې هغه تیر گذشته پروفایل چې دی لري خپل په ژوند کې هغه دی تار کړی دی چې دی باید همدلته اوسې تر څو دې ځای څخه یو بل امن هیواد ته ولاړ سي. لیکن متاسفانه کچیر دغه خبره یعنی مثلا دی په غیر قانوني ډول هغه افغانان چې راغلي دي چې دلته میشته هغه د دې هیواد څخه و بس بیرته افغانستان ته ستانه کې شاید هغه ژوند لا د ډیر ګواښو سره
هغه لیکر تاسو چې خپل اوس په پاکستان کې ژوند کوي د خپل ځان پر راتو یو هغه افغان چې دوی په ویزو باندې تللی او پاسپورتونه لري او سی ویزی پای ته رسیدلی دي، دوی چې دغه ډول خبرونه اوري د دوی د ژوند په اړه ته یو چاري څومره ورسره زندینه کیږي؟ یعنی دوی کولای شي کور نه بیا ووزي و نه ووزي او که چیرته کار پیدا کړي بیا کار ته تللی شي کنه؟
متاسفانه هغه څوک چې په غیر قانوني ډول باندې اوسې یعنی که په قانوني ډول راغلي موسدي په ویزه خلاصه وي بیا په پروسس کې اوسې هغه د څه کولای چې مثلا کچیر د خپل ورځني ژوند د پروکول د پاره د خپل ورځني ژوند د اړتیا او د پروکول د پاره چې هغه د خپل کور څخه بهر په پاکستان کې په یو ځای کې کار کوي هغه نس کولای چې خپل کار ته لاړ شي. اول دا چې افغانانو ته دلته په ډېر سختي او مشکلات باندې یو ځای کې کار پیدا کیږي، هغه هم هغه کارونه چې مثلا نه دفتري او سینه یو بل رسمي کار او سیاغه ماغه سخت کارونه چې دی په سوپر مارکیټ کې پلورنځي کې تر سره کیږي کارونه دي چې په سختي پیدا کیږي. بیا که اول هغه څه شناخته کارت غوښتنه کیږي هغه شناخته کارت نه دی هغه ته په سختي پیدا کیږي، هغه په هغه صورت کې چې هغه قانوني ویزه ولري. خو که چیرې دا قانوني ویزه وخت هم خلاصه او بیرته دا پروسس ته ولاړ شي یعنی بیرته دا ځنګ رامنځ کې دینس کولای چې هغه کارت خپل کار ته دوام ورکړي، ځکه چې حالت چې دی تاغه ماشو کول کیږي هغه ته دی د ویزه په اساس ورکول کیږي.
اخلي کاکر کلن دمرته وې وخت کم د پبکنی سره کلان راته دا وای اوس مهال چې دغه طرح باندې پاکستان حکومت کار کړی دی او دوی وای چې دوی نه هی کړی ده، تاسو څه غوښتنه کړی ده یا هغه کسانو چې د دریم هیواد روان دي له پاکستان ووزي د خپل کیسونه په تمه دي د پاکستان حکومت سره په دې برخه کې چې تاسو ویزی تمدید کی یا تاسو وخت درکې څه خبره شوې ده تاسو په نمائندګۍ باندې څوک پاکستان حکومت ورغلي دي کنه؟
دلته افغانانو ډیر زیات تظاهرات او مظاهرې تر سره کړلې په همدې فرصت یو خدای کیسو د پروسس په خاطر چې کوم تظاهرات او مظاهرې وسول بیا په دې خاطر چې دلته افغانان د پاره دغه مشکلات را مېسه سوي دي چې ویزې خلاصې دي بیرته تمدید په خاطر ورکړي دي هم د دې خپل د کیسو په خاطر مجبور دي چې هم دلته ووسي نس کول خپل هیوا تستانه سي په دې نه مایند کې باندې هغه کسان چې ورغلي چې دولتي چارواکو سره خبرې کړي لیکن متاسفانه غوي ته ویل چې افغانان دلته په یو ډول یو نابلل سوي ملمنو پر کم دي یعنی موږ د افغانانو د د دې څخه ډېر دی فکر کوي چې مثلا د یلته د افغانانو لپاره ډېر زیات سہولتونه رامنځته کړي دي خپل د دې دولتي چارواکي وایي چې موږ د افغانانو لپاره نور دلته سہولتونه نس رامنځته کولای چې د دې هدف د دې سہولتونو څخه نه معلومي څه دي او دی ویلي دي چې مثلا هغوی چې ویزا ورنه لري یا هم ویزا خلاص شوی او سیدلته په پولیس رجستریشن کې سپرون سي شاید دا واسي بیرته افغانستان ته چې متاسفانه دا به یو ډېر غټ ناورین رامنځته
کړي مننه کور ودان چې دوی وسې په پاکستان کې میشت افغان کډواله مزدلفه کاکړ و چې هلته د میشت افغانانو اندېښنې را سره شریکې کړې. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. په افغانستان کې د طالبانو ل بیا واکمنې دوه ل دوه کلونو د زیاتې مودې په تیرېدو په هند کې د یاد هیواد سفارت د خپل فعالیتونو د درولو اعلان کړی دی. ورزو حسیب تلاشته تلاش صاحب تاسو ستړي مشه په خیر راغلي. تاسو ته وایي چې په هند کې د افغانستان د سفارت د بندېدو علت څه و؟
سلامونه. په هند کې د افغانستان په نیو دیلی کې د افغانستان سفارت ویلي دي چې د مخینه غیر معمولی شرایطو له امله د روان میاشتې لپاره د خپل ټولو فعالیتونو په دغه هیواد کې دروي. په هند کې د افغانستان سفارت د نن یوې سرچینې چې نه غوښتل د موجوده حساسیت له امله نوم په دې راپور کې واخیستل شي د سفارت د بندېدو په اړه د هند بهرنیو چارو وزارت ته د دې سفارت د لیګل شوي یو لیک دی وی کاپی پر لیکلو سره ازادي راډیو ته دا موضوع تایید کړی ده. په دې لیک کې چې د روان میاشتې په 15مه نیټه د افغانستان سفارت لخوا د هند بهرنیو چارو وزارت ته لیګل شوی راغلی چې دا پریکړه وروسته له هغې کېږي چې د افغانستان سفارت د ډیپلوماتیک او سیستماتیک ملاتړ د نشتوالي له امله ونه شو کولای خپل نورمال فعالیتونو ته دوام ورکړي. په دې لیک دا هم راغلی چې د هند د بهرنیو چارو وزارت د یاد سفارت څو غوښتنلیکونه رد کړي چې د مرستې او همدارنګه د شاوخوا 3000 افغان زده کوونکو لپاره چې له 2021 کال څخه وروسته یې غوښتل هند ته سفر وکړي د ویزو غوښتنه شوې وه خو په دې برخه کې هیڅ ملاتړ نه دی شوی. د په داسې حال کې چې دا لیک په هند کې د افغانستان د سفیر فرید مامونزی لخوا چې د تیر جمهوري نظام لخوا ټاکل شوی و او ویل کېږي اوس مهال په لندن کې دی نه دی لاسلیک شوی. هڅه مو وکړه ښاغلي مامونزی او د سفارت د نه له نورو سرچینو سره خبرې وکړو خو د دې راپور تر خپرېدو مو د دوی ځواب ترلاسه نه کړ. یوې هندي رسنۍ د هندو د دې موضوع په اړه د یو راپور په خپرولو سره لیکلي که څه هم د هند بهرنیو چارو وزارت د دې لیک په اړه راپورونو ته له ځواب ورکولو ډډه کړې ده خو یاد رسنۍ د هند بهرنیو چارو وزارت د یوې سرچینې په حواله لیکلي چې د دې موضوع صحت په داسې حال کې څېړل کېږي چې د افغانستان سفارت سفیر او ډیپلوماټان یې د راپورونو له مخې په درېمو هیوادونو کې دي او له هند څخه وتلي دي. په مسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ غوث جانباز ازادي راډیو سره په خبرو کې بیا وایي چې په افغانستان کې له سیاسي بدلونونو وروسته په ډېرو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو کې یو ګډوډي رامنځته شوې ده او ممکن دغه هم د دغه سفارت د تړل کېدو یو لامل هم همدا وي. د افغانستان پخوانی سفیر او د سیاسي چارو شنونکي عزیز مارج ازادي راډیو ته خبرو کې وویل چې د افغانستان سفارت د فعالیتونو درول بیا سیاسي اړخونه لري. د په داسې حال کې چې په افغانستان کې یو شمېر میشت افغان کډوال په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت د بندېدو په اړه اندېښنه څرګندوي. په هند کې افغان کډوال محمد عرفان فقیری وایي چې د دې خبرې له اورېدو وروسته ډېر اندېښمن دی او په دې اړه چې هلته افغانان کوم استازولي نه لري او د افغانانو وضعیت ته به څه ډول رسېدنه کېږي هم اندېښنې شته. د خلکو د اندېښنو او د سفارت د بندېدو د خبر د کروالي په اړه مو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ احمد تکل هم وپوښتو زموږ د پوښتنې ځواب نه کړي. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت په داسې حال کې د خپلو فعالیتونو د درولو خبر ورکوي چې د راپورونو ته مخې د روان میلادي کال په اپریل او می میاشت کې د طالبانو حکومت د فرید مامونزی پر ځای یو شارژدافیل ټاکلو خو وروسته بیا سفارت د ویلامي په خبرولو سره وویل چې په مشرتابه کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او مخکینی سفیر لا هم خپل کار باندې دی.
ډیره زیاته مننه. کورودان حسیب په تلاش و چې په نویری لیکې د افغانستان د سفارت د بندېدو د عواملو په اړه موږ سره جزئیات شریک کړل. د افغانستان یو بل مسله راخلو بیا ورزو ګاونډي پاکستان ته. د پاکستان د موقت حکومت د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د حکومت لوري د پاکستاني طالبانو د یو شمیر غړو د نیولو راپورونه تایید کړي دي. جلیل عباس په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د طالبانو حکومت په کابل کې پاکستاني پلاوي ته د دغې وسلوالو د نیولو خبره کړې ده. ورزو احمد تکل ته تکل صاحب، تاسو هم ستړي مشئ، په خیر راغلی. که تاسو سره د دې موضوع نور جزئیات شریک کړئ. تکل صاحب، فکر کوم چې د تکل صاحب انټرنیټ څه ستونزه لري، په څه شیبو کې به راسره وصل شي. خو اوس به ورشو د پاکستان موضوع ته، چې هلته په مستونګ او همدارنګه په هنګو کې چاودنې شوي دي. د دې موضوعاتو تفصیل په دې راپور کې اورو ګورو. فکر کوم چې تکل صاحب بیرته راغلی دی، خو که موږ کولای شو چې یا تکل صاحب راواخلو یا د پاکستان د دواړو چاودنو جزئیات چې راپور مو چمتو کړی دی هغه سره واورو. فکر کوم تکل صاحب بیرته راغلی دی. تکل صاحب، که تاسو راته د دې خبرې چې پاکستاني چارواکو طالبانو سره د هغو اندېښنو په اړه باندې چې دوی په پاکستان کې افغانان نیولي دي او دوی سره د خبره شریکه کړې ده چې دوی هلته په وسله والو بریدونو کې لاس درلود، که دوی د دې موضوع سره جزئیات شریک کړي. تکل صاحب، فکر کوم چې د تکل صاحب انټرنیټ لا هم جوړ شوی نه دی. موږ به هڅه وکړو چې د پاکستان موضوع راواخلو او هغه پاکستان موضوع باندې چې هلته په پاکستان کې په مستون کې او چاودن رامنځته شوی و چې 55 کسان پکې ټپیان او 250 پکې وژل شوي، او همدارنګه د خیبر پختونخوا په هنګو کې چې کومه چاودنه په جومات کې د خطبې پر مهال د لمانځنه مخکې رامنځته شوې وه، په دې کې هم 2 کسان وژل شوي او تر 50 نور ډېر پکې ټپیان شوي. د دې موضوعاتو جزئیات درته لرو، خو اوس به ورشو د معتدینو وضعیت ته، چې په کابل کې د معتدینو وضعیت څه ډول دی. د راپور به سره واورو، بیا به د پاکستان او همدارنګه دا چې د پاکستان حکومت د طالبانو سره په کوم موضوع خبرې کړي دا جزئیات پروسه تاسو ته وړاندې کړو.
اسد الله چې له 50 کلونو راهیسې په نشي ټوکو معتاد شوی، وایي په خوا د طالبانو جنګیالی و. د اسد الله په وینا هغه د تیر حکومت پر مهال د پلچرخي په زندان کې په نشي ټوکو روک شوی دی.
په زندان کې په دې اندېښنه چې 18 کاله مې بند درلود او ازادي ته مې هیله نه درلوده، په دې اخته شوم. ټول ژوند مې له لاسه ورکړ، ښځه مې له لاسه ورکړه او کورنۍ مې هم.
لکه اسدالله، دلته ګڼ شمېر معتادان بېلابېلې کیسې لري. د دغو روږدو په فراق کې څو ځلې درملنه شوې، خو بیا هم روغ شوي دي. بے وزلی، بیکاری، لنډ مهاله درملنه او نشه توکو ته اسانه لاسرسی هغه عمده لاملونه دي چې د نشه توکو پر ضد یې مبارزه سخته کړې ده. 28 کلن محمد نسیم یو کال وړاندې په نشه توکو اخته شوی، خو له درملنې وروسته بیرته دلته راستون شوی دی.
کله چې له درملنې خلاص شوم، لومړی دلته راغلم، بیرته مې پیل کړ، تر څو چې ملګری دلته یې کله یې پرېښودی شو. که دلته یې پلورونکي نه وای، خلکو څه کول؟ ساقیان هم زیات دي او نشه یي توکي هم زیات دي. که نشه یي توکي نه وای، موږ دلته څه کول؟
وقت طالبانو له بیا رسېدو راهیسې افغانستان کې د نشه یي توکو پر ضد نړیوالې ټولنې مرستې سختې راکمې شوې دي. که څه هم طالبان ویلي چې د نشه یي توکو پر ضد یې جدي مبارزه کړې او د معتادانو د درملنې لپاره یې هڅې کړې دي، خو اکثره دغه معتادان د طالبانو په حکومت کې د نشه یي توکو د پرېښودو څو ځلې ناکامه تجربه لري.
و موریدل چې په کابل کې هغه معتادین چې دوی تداوی شوي وو، خو بیرته یې نشې ته مخه کړې ده. اوس هم ورزو د سپورت ډګر څخه خپل سپورتي خبریال نه اورو چې د سپورت په ډګر کې تازه وروستي جزئیات څه دي. بختیار ساحل، تاسو هم ستړي مشئ، په خیر راغلی. تاسو راته وایي ساحل صاحب، چې وروستي تازه خبرونه څه دي؟
سلامونه مې ومنئ. د ټاکل شوی چې نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام لومړنۍ تمریناتي سیالي د سویلي افریقا پر وړاندې ترسره کړي، خو په یاد خار کې چې د سیالي په کیرلا ایالت کې ترسره کېده ورخت وو او ورخت تر اخره پورې اجازه ورنه کړه چې دغه لوبه پیل شي. د همدې ورخت له امله دغه سیالي بې پایلې پای ته ورسېده. افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د اکتوبر میاشتې په درېیمه نیټه د سریلانکا پر وړاندې خپله دویمه تمریناتي سیالي ترسره کړي او لومړی رسمي نړیواله لوبه به د نړیوال جام پر مهال د اکتوبر په اوومه نیټه د بنگلادیش پر وړاندې ترسره کړي. بل لور ته د چین د آسیایي سیالیو په ترڅ کې نن دوه نور افغانان په دوه بیلابیلو برخو کې سیالي لري. کیمیا یوسفی او ورسره شاه محمود نورزی دواړه به د اتلتیک او د منډې یا د ځغاستې په برخه کې سیالۍ سره وکړي. دوی لومړی ځل ده چې سکل په دې سیالیو کې سره لوبې کوي. وبلیدل شي چې دوی تر کومه حده پورې هدف ته یا کم مقام ترلاسه کولی شي، خو تر دې وړاندې کیمیا یوسفی په بیلابیلو نړیوالو لوبو کې د افغانستان استازولي کړې ده. او د کرکټ په برخه کې نن دوه نورې تمریناتي سیالۍ هم وي چې د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ لوبه او د بنگلاديش او سریلانکا ترمنځ، دا هم د نړیوال جام د تمریناتي سیالیو د نن ورځې لوبې دي چې هغه خارونو کې بیا ورخت نه وو او پاکستان نیوزیلند ته غټ هدف هم ورکړی چې تر 315 منډو پورې دوی ته محمد رضوان سلیزه ووهله او ورسره لوبډل مشر بابر اعظم نیمه سلیزه جوړه کړې ده. دمګړې نیوزیلندۍ لوبډله توپوهنه کوي، خو بل دشي چې دوی دغه هدف پوره کوي شي یا نه. او سریلانکا بیا تر 215 منډو پورې هدف د بنگلاديش لوبډلې ته ورکړی او دغه سیالي به هم د ورځې تر ناوخته پورې جریان لري.
ډېر زیاته مننه بختیار ساحل و چې د سپورت لا ډګرې خبره کړو. اوس هم ورزو یو لنډه د ماخلو بیرته راګرځو.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
اوس په ګاونډي پاکستان ته ورشو. پاکستانی چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې د میلاد النبی د درناوي په مراسمو کې د 14 لکبله د وژل شوو کسانو شمیر تر 500 اوخته دی. ورزو تفصیل په راپور کې اورو ګورو.
د بلوچستان په مستون کې تر خنړی 14 وروسته د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر جان اتسیکزی د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي د کوټي پروختونونو کې استراري حالات اعلان شوی او د مرګ ژوبل شمیر په زیاتېدو دی. هغه د 14 د څرنګوالي په اړه څه نه دی ویلي، خو د فرانسې خبري اژانس د چارواکو په وینا راپور ورکړی چې یو ځان مرګي بریدګر په مستون کې د میلاد النبی د درناوي مراسم په نښه کړی دی. په مستون کې یو روغتیایي چارواکی ډاکټر رشید محمد زی ویلي په دې 14 کې د وژل شوو شمیر تر 500 زیات دی او په لسګونو نورو ټپیان شوي دي. مستون د بلوچستان د مرکز کوټي په 60 کیلومتري کې پراته سیمه ده. که څه هم تر اوسه چا د نننۍ 14 مسؤلیت نه دی منلی، تحریک طالبان پاکستان رویټرز خبري اژانس ته ویلي په دې 14 کې دوی لاس نه لري. بلخوا چارواکي وایي چې له هنګو 300 کیلومتر لري د خبر پښتونخوا په هنګو کې یو بلې 14 هم څو کسان ووژل. د فرانسې خبري اژانس په حواله دا یو ځانمرګ برید و چې له کابل د جمعت چت نړیدلې او څلور کسان وژل شوي دي. ول سیوی دغه جمعت د پولیسو د ماموریت د ودانۍ یو برخه وه. د پولیسو محلي ادارې مشر شاراز د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي په دې پیښه کې دوه کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. دا هغه پوینه ډیر لمنځ کوونکې د پولیسو چارواکي او پولیسو د دې پیښې مسؤلیت هم چانه دی منلې. په بل پیښه کې د پاکستان پوځ نن په ویلامیه کې ویلي د بلوچستان یالات په ژوب کې د افغانستان له خاورې په توغول سوي توغندي څلور سرتیري وژل سوي دي. پوځ ویلي پیښه تیر ماښام د ژوب په سمبازه کې سوي ده او په هغه کې تحریک طالبان پاکستان پلاس لرلو تورن کړی دي.